مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مومنه ز بشیر گواکی مو تاسو د 2 بجې په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د 2 خاطر 2 بجو په دیګل کې تاسو بیلا بیل ریپورتونه لرو د سیمې او د نړۍ په حالاتو مو خبرو په منځ کې تاسو ته خبرونه هم درو ورو مثبتي کتنې هم شته او په اخر کې به تاسو ونې ز خبرونه د باختر سوري چې ادبی او کلتوري خبرونه ده هغه به هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو د دې هر څه تر مخه به درته انیسا اجمل د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه د اړتال اعلان کړی دی. د بدخشان چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستو لپاره د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات کیږي. او وسته خبرونه تفصیل د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلی مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فیډلی صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چې کمنی راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنا ورکول چې موږ د دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار يم چې بیا الیکشن شو او واقعي دا کار شوی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقی فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله د درې قوتونو نور جماعتونو موږ ځان سره یوځای کو دا څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آی چې کمنی په واره غلي دا وناسته وي.
خود صوبے واکمن تحریک انصاف گندوائی کچری په بلدیاتی انتخاباتو کې درغلې ثابت شینی او سل بیا بلدیاتی انتخاباتو کول ته تیار دي. بلورتا د جنوبی وزیرستان مشرانو ویل دي باید پکوالی سیمو کې هم بلدیاتی انتخابات وکړل شي چې دا شندوی هم په جمهوریت عمل کې برخه واخلي. د سیمې یو مشر بادام ګل نن مشال ریډیو ته ویل په فاټا کې بلدیاتی انتخابات نه کول د قبایلو د پرمختګ مخه نیول دي. بل اړخته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته ویل دي د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلي سلی پیل کړی دي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځای چارواکو په حواله وایي چې پرون د امریکا بې پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې یو کور په نښه کړی او دوه میسایل یې داغلي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون برید تصدیق کړی خو د وجل شوو کسانو شناخت باندې څه نه دي ویلي. وسلوال هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیګلو په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نظر پرون مشال ریډیو ته ویل د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې چې پکې پریکړه وشوه چې د لس کسیزه کمیټه به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپل سیمو ته ستنوي. ملک نظر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېږي چې وال نمبر سره ایدا کړی نه دا میز ټوله ایدا کې تا ټلیفون وکړل مجبوری هوټل مې وتا اوسلو پاپ میز وتا نوتی مستر اون دي سال ور پینځه کاونو پدرې سی ما سره 50,000 یا 45,000 داس پی وی مستر اون نه وتا دیوتا وی چې زر جوړ شي چې رېټه تا مخ شمې لوړ شي.
ایدک د میرلی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمه تبا واپسی کوي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې په وفاقي بجټ هم نیوکې وکړې او ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 15 کالونو لپاره د ټکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري ځکه چې د بد امنی له وجې سرمایه کاران په دې صوبه کې نوې کارخانو جوړولو ته تیار نه دي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د کنټرول بیرته اخیستو لپاره د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د بدخشان مرستیال والی شاه ولی الله ادیب نن ویلي دي د یمګان ولسوالۍ پنختو کې د لسو زیات وسلوالو سلور امنیتي سرتیري وجل شوي دي. طالبانو تېر ورځ په یمګان ولسوالۍ ولکا ټینګه کړې ده. بلخوا د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویلي دي هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به زر تر زره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. په کونړ کې نامعلومه وسلوالو د یو خونسي استاد وژلې ده. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه استاد تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې علت نه دی معلوم. د افغانستان جمهوری ریاست د څلورو ولایتونو لپاره نوې والیان ټاکلې دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبرې شوې اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، معصومه مرادی د دایکنډي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. نن په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. دا انتخابات به د دې تعین هم کوي چې آیا د طیب اردوغان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او د طیب اردوغان د واک زیاتولو سره سره به په آئین کې بدلون راولي او کنه. د رپورټونو تر مخه کېدای شي چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کول د کردانو په پیپلز ډیموکراتیک ګوند باندې هم تکیه وکړي. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ اعتماد موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وروستي پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. ده وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده.
خبرونه درته نیسا جمال ویل او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په اوږدو کې بعد د رپورټونو ترڅنګ د ځینو نور رپورټونو تفصیل اورو. خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام فی او پیپلز ګوند بلدیتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په لګولو سره له حکومته د استعفا غوښتنه او د مظاهرو اعلان کړی دی.
نوې بلدیاتی انتخابات کیږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی. حکومت به ولرې کیږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات. نه بلدیاتی انتخابات منو نه د حکومت منو.
په شمالي وزیرستان کې پرون په ډرون برید کې و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. کارپوهان وایي د ترهګرې د ختمولو لپاره یوازې پوځي عملیات کافي نه دي، بلکې په تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي.
مدرسې، سکولونه، کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کېږي په کاج ته خلاف کاروای شوی.
په اونیزه ادبي او کلتوري خپرونه باختر ستوري کې به واوري
چرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کړم دا ممکن نه ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورټ ته بور شو. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولې دي او حکومت دی له دغې وجې استعفا ورکړي. پرون پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فی ګوندونو مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت استعفا ورنکړي نو دوی به د جون له 10 تاریخ څخه په مظاهرو او احتجاجونو شروع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف ویلي چې که د مې په 13 شو دی بلدیتي ټاکنو کې درغلي ثابته شي دوی به بیا انتخاباتو کې. خو یاد ګوندونه وایي چې د موجوده حکومت په زیر نگرانۍ کې انتخابات کول ابس کار دی. غلام غوس په دې اړه رپورټ لري.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروسته د مې په 13 په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړو او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل دندې شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ تو جمہوریت تو ہینو کو او داد امیر او ڈکٹیٹر نم سے والے چیک ایک ٹرم زان لے جوڑا ہوا دخبل مرز ہے بیا ور پسے چ کم دینو دل تے الیکشن دخبل مرز ہے انتظامی دلان دی کا بیا نہ تیجم دخبل مرز ہے راولا دی الیکشن نہ مخ کی دان لی دی الیکشن دوران کی دان لی دی الیکشن نہ پس دان لی او سوم روانہ دا جاری دا مونگ پ جیل نرا منی کیگو پوالو ٹکول نرا منی کیگو خو زمون مطالبہ وم دی چ ترغی پر ودا تحریک جاری چ ترسو موجود حکومت ختم شوین دے طریقے کار اعلان کو پلسم تاریخ باندې چې کوم دینو د اغه د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټرو کې کیږي.
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي.
پوره صوبه چې کوم دی په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې غسلور سلور پنځه پنځه میاشتې په اسلام آباد کې درنا ورکول چې موږ د دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن شو واقعي دا کار شوی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله د درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یو ځای کړو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آئی چې کوم دی په اوار
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده.
بلکل جای د وستاد مخې موږ روان یو نورو پاټو سره خبرې کوو د هغه سره رابطې وکړې کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو هغه د حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی حکومت به ولرې کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو او نه د حکومت منو.
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتي انتخاباتو وروسته په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلې تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلې دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریز لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی بیا ټاکنې وکړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1521 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو ک په چپو باندې ځینې ځایونو کې لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده او ځینو اردوونکو شکایت کړی دی د مشال ریډیو خپرونې سمې نه اورېدل کېږي. که اوس هم دغه مسله موجوده وي نو تاسو مهرباني وکړئ موږ ته ووایئ زموږ همکاران په دې باندې کار کوي چې دغه مشکل ستاسو ختم کړي. که چېرته تاسو په اورېدو کې د مشال ریډیو ستونزه لرئ نو خامخا یې موږ سره شریکې په همدې حال کې تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونې اورېدلی شي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وایي چې د امریکي بی پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو د استعمال لاندې یو کور په نښه کړ او دوه میزایل یې پې وداغل. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر څخه اورو.
دولتي چارواکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شاوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې اووه مشکوکه وسلوال وژلي شوي دي. چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړو او دوه میزایل یې ورباندې وداغل. مشال ریډیو ته د شوال سیمې نه ځایي خلکو هم د دغه ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل. خو دوی وویل دغلته نږدې نشي تللی چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکړو او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره د اووه نه تر نهه پورې ښودلې. دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی. خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې و. په روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نهم برید دی چې پکې اووه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی دین وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې سلور وسلوال وژلی شوی ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو په کار ده چې دغه عملي کېدو ته پرېښودل شي. آفتاب احمد خان شیرپا پرون په پېښور کې مشال ریډیو سره خبرو کې همداراز زیاته کړله چې د دغې راهداري یا د دغې اقتصادي لارې په جوړېدو سره به په پښتنو سیمو کې خلکو ته کار پیدا شي. په اړه یې د غلام غوث څخه نور تفصیل اورو.
تیر ورځ د خبری ونډې وروسته د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمایز امن لپاره ډیره ضروری ده او په کار ده سیمایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مده وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېره ضروري ده د امن لپاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږه هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولې هغوی ته دې نه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو دا پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي، نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو او ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغه باندې به دا هغه ځي په هغې کې وسایل کې خودی شو د دې ویسټرن روټ لپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ورځ په پېښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوې کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې ځنه خلک زی او نور صوبو ته ځي او بار بیرون ملکونو ته ځي سرمایه کار. دوی خوس دا ویلي دي چې څوک اوس کارخانه لګېدې 15 کاله باغ ته چوټ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوې دي د دې ملټرنسي په وجه یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی بحال ده پاره دوی داسې څه هغه کړې وې نو آب چې بال چپ وې نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راځي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده، خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي بدرستان دک قبیلې خلکو خپل سیمو ته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د دک قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره په دې اړه جرګه کړې ده او په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټه جوړه شوه چې د دک قبیلې کډوالو د نومونو اندراج بکوي او د دې وروسته به خپل سیمو ته ستنول کیږي. په اړه یې نور تفصیل عمر دراز وزیر څخه اورو.
تیره ورځ د شمالي وزیرستان میر علي د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ای د قبیلې واپسۍ طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ای د قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ای د قبیلې واپسۍ لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامی په وینا دغه فارم به د ای د قبیلې لس رکنی کمیټي مشرانو سره ملاویږي او ای د قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټي کوي چې دا اندراج نه پس به ای د قبیله واپس خپله سیمه ته ستانیږي. د شمالي وزیرستان ای د قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ای د قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسۍ لپاره ورته تیاری
وکړي.
مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاہ، ملک نظر، ملک رحمت اللہ، ملک عبدالغروف شاہ، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان اللہ، گل نصیب، انوار اللہ او مرتضی شامل دی او دا انٹری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلا خیل سراین اورنگ روڈ محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالی وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم ای د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوی و چې ورستا بیا دوی هم د سیمه وایستل شول او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس باستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدئ. جنوبی وزیرستان ته ورځو. د جنوبی وزیرستان قبایل له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو په شان دي په دغو سیمو کې هم ټاکنې وکړي. د سیمې یو شمېر مشرانو له مشال ریډیو سره خبرې کول چې د اختیاراتو تقسیم سره به د ولس ډېرې مسلې حل شي او دې سره د قبایلو آواز په سم ډول چارواکو ته رسېدلی شي. په اړه یې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سولی اونمه قبایلی سیمې درازنده قبایلون په پښتونخوا کښې د بلدیاتي انتخاباتو عمل نیکمرغه بولي، خو خپه او ګیلهمن بیا په دا دي چې د دغې جمهوري عمل نه دوی بې برخې ساتلې شوي دي. د سولی وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین ویایي
بدنگول
مسعود زیاتوی
د نیمه قبایلی سیمې درازنده نیک نظر شیرانی دغه خبرو ته په دا رنګ دوام ورکوي.
پاکستان سے کم دے اور مشتہ سے کم دے مہرنئی مور پر شکل یا دوم شہری پر شکل رات گوری کنا نو بلدیات اور مشکو دیر سر لری ہو اور یہ خود ہے مجھم دغا سے زمن بارو سے کم زمن پر لاہور کی خلق کر رہی کم پر اسلام آباد کی کر رہی دادا سے زمن مجھم بارو کنا
پا دغا باریکش میں چھ دفاتہ سے کٹریٹ وائیون فضلولہ سر تماس ونی وہاں آگوی وویل چھ دے پشتنخوا گورنر لگیا دائے دا سے لیاری جوڑاوی چھ قبائلیوں نہ دے بلدیاتی انتخابات نہ بے برخے پاتے نشی
گورنر کاغل سردار مہتاب احمد خان قبائلی سیمو کباب لمان دے اگر زیاد سنجیدہ دے اور دیر پر سنجیدگی سر لے گیا دے زیاد تا دے یو خوب دن راشی یو پدے لار کے دیرین آگا لے گیا دے اخبال حال زلی گئی دے قبائلی سیمو کی ہم دا سے پونسل جوڑ پلے شی چے آگا جمہوری اقدار اور جمہوریت پر پارا خوی
دا غا قبائلیون دی لمان دی چپکم شکل صورت کشے ہم وی دو بہان دے بلدیاتی انتخابات پا جمہوری عمل وال منزل شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم شته د سند صوبی حکومت ویلي دغه مدرسو خلاف به کاروایی کوي کوم چې د ترګری په فعالیتونو کې ښکېل دي د خبرې سره دا خبره هم رایدیږي چې په قبلی سیم کې ډېری مدرسې داسې شته دي چې لا هم رجسټرډ نه دي او ځینې خلک په دې باندې تنقید کوي چې کېدای شي د ترګرو سره یې لاس وي او له دې لارې ورسره کومه کیږي په اړه د نساج مل رپورټ اورو
د سند صوبی حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي د سند صوبی وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي
مونگ کو مدرسی پا گو تکڑی ندی خدا دا طرح گرے پر زد یو گام مونگ دا دیر مدی رائی سی پور تکڑی دی که فرض کا یوزا یا مدرسہ دا طرح گرے پا پیخو کی خکیل اوی نو حکومت بای پر زد کاروائی کوی خدا سی هم ندا چی گینی مونگ کمی مدرسی پا نخکڑی دی او دا حقوی پر زد با کاروائی وکلو خو چر تا چی هم وصلوال پٹی گی او دا حقوی مرست کولی شی نو بیا با مونگ دا حق زی پر زد کاروائی ضرور کو
بلخوا پبنو کې د مرکزی اسلامی مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي
تقریبا دا پینزلس کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپاګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکي او د شرګردو سیږي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چېرته دوی ثابته نه کړه دې حوالے سره موږ اوس هم وایو چې تاسو پروپاګانډې دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي نو څنګه چې دوی نور ځایونو کې کار روانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونو بي چا لپاره کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېسه دي نو تر اوسه نیولې والی دي پینزلس کال او شول ولې نه کوي دا کار
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي نوموړي سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 300,000 او 600,000 زده کوونکي زده کړې کوي دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي
2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغې او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو ښارونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې رینجرز ته کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کیږي په کار چې د هغې خلاف کارروایي شوی وي
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ونی مبارک شو لانیسا اجمل د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا د حکومت لري اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درولې پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت الاسلام فیدرال مشرانو په خبرې کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان اده قبیلي کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. د اده قبیلي یو مشر ملک نصر پر مشال ریډیو ته ویل د اده قبیلي مشرانو پرون کمیټه کې اسلامي چارواکو سره جرګه کړې چې کی پریکړه وشوه چې د لس کسیزه کمیټې به د اده قبیلي کډوالو د نومونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د صحیح چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې داخلي وسلوالو لا په دې رسنې دی ویلي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ له مشال ریډیو سره په پیښور کې کړې دي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د کنټرول بیرته ایستلو لپاره د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د بدخشان مرستیال والي شاه ولي الله ادیب نن دا خبرې کړې دي. نن په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په دغه هواد کې د تیر یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. د ایران یو لړپوړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ هیڅ باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون په ویانا کې د ایران اوکړه ادوی د ایران د اټومي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وی اوریدونکو. اوس به زموږ همکار ریاض موسی خیل تاسو ته د پاکستان د ځینو نننې ورځپاڼو د اداري غټکی واوري.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکي آج ورځپاڼه وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی. د کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40 لک نوې نوکرو پیدا کولو ویل شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی. د کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي. د غرنګ د خیبر پختونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خوده شوې او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخیره کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولي خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په مازی کې هم داسې شوې دي. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړې شوې باید چې د دې خواګه هم عام ول رسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو لپاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتل وی. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو. هغه په کامیابۍ سره خپل منزل ته روان دي او د دوران د اتیاونه تر لس اتیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوي دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریه وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرې بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخیره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروری دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرسته کوي. نو د دې لپاره ضرورت د خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچه او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړی شي او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو سخت دریځو خلاف د کاروایانو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د محلي پولیسو په رول مقاله خپره کړې ده چې پکې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې د غځولو او د نړیوالو اندېښنې شاملې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایا زاورو.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی. همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په نهه فیشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده او په دغه ځواک د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتی کړي چې د سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سرته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبلې شاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسي وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیرې او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجلې په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړی. مجلې کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوي دي. مجلې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده او په وو ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجلې لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اروپا کې لا نور قوي شي.
یو ناڅاپ درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو هیڅ نه لیدل بس دغه مړی مراد وس مالته دومره پراته ریږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه دې ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
قضیه ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځي اوس هم د باختر سوریه د بیو کلتوري خبرونه ورو چې زموږ همکار باز محمد عابد درته جوړي.
د
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قرب يم. په نننۍ خبرونه کې به د مشر لیکوال او څېړونکي امیش خلیل په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت رپورټ وړاندې کړو او په اخره کې به پېښور کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو هنرمند سره به د زړه خواله ولرو. دومړی رپورټ ترازو لیکوال څېړونکی او مورخ امیش خلیل چې د خپل عمر درېمه برخه یې د پښتو او پښتنو په خدمت کې تیره کړې د تیرې چهارشنبې په ورځې په درناوي کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد لیکوال او څېړونکي امیش خلیل په درناوي کې دغه غونډه د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ له اړخه پښتون کلتوري موزیم کې جوړه شوې وه چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر قلموال او لیکوال وربلل شوي وو. د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د جوړې شوې غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنیادی مقصد زمونږ دا و چې مونږ خپل مشران قدردانی وکړو. د دې سیمې او نور خلکو ته بلنه ورکړې وه چې هغوی راشي زمونږ د دې نومیالي ادیب شاعر محقق دانشور مورخ په حواله سره خپلې مقالې یا څه معلومات یا څه تاثرات چې دوی لري هغه له نورو سره شریک کړي او همدغسې مونږ په ولس کې یو شعور په را پیدا کړو چې د خپلې ژبې د خپل قام د خپل وطن د خپل ادب په خدمت کې هغه خلکو ته درناوی وکړو څوک چې په دا میدان کې لګیا دي یا یې عمرونه تیر کړي دي.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو او قلموالو د استاد امیش خلیل په ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. نورالامین ایسوپزی هم یو له هغو څخه وو چې د امیش صاحب په خدمتونو یې مقاله واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پښتو ژبه باندې خدای پاک کوم ډېر لوی نامونه کړي دي، پای کې امیش خلیل هم یو پیرزوانه ده. الله تعالی دې د تحقیق او د دې د تنقید او د دې د تخلیق هر اړخ کې چې دنو خپل ځان خپل وینه دلې ور کړې دا او داسې پنر او داسې په لیوانه جذبه کار کړې دی. دور لوی منډه والے دی چې په دپاره چې دا غي بل مثال ډیر کم ملاويږي په یوازې ځان دی یو ادارې عمر کار کړې دی. او اختیا خبره ده چې چا به د اداره علم و فن نوم واورید نه به وي چې په دې کې به 200 خلک کار کوي او په کې به چې دنو بلاش مشینان لګېدلې وي خو چې پته به لګېد نو هغه امیش خلیل یوازې او د جیلونو او د زندانونو پروايم نه کړي او په داسې سختو حالاتو کې دومره لویه مبارزه کړې ده. نو دا صرف شاعر او ادیب یا محقق نه دی بلکې دا زمونږ ډیر لوی محسن دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل چې یاد غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې استاد امیش خلیل د پښتو ادب هر اړخیز شخصیت وباله.
امیش صاحب یو لوی کارنامه ده، یو لوی فلسفه ده، یو لوی تاریخ ده. هغه په دې معنی چې ما همیش صاحب لوستم دی او خوشبختانه چې زه له همیش صاحب سره څو سوزل نږدې نه ناستم. ما هغه ډېر اورېدلی دی، ما هغه سره بحثونه کړي دي او د هغه نه مې د یو زده کوونکي په حیث ډېر څه زده کړي دي. همیش صاحب په نثر کې هم ډېر لوی لاس لري، په نظم کې هم ډېر لوی لاس لري او په تاریخ کې هم ډېر لوی لاس لري. د هغه افسانه هم ډېره لویه ده د ترجمو په برخه کې. نو همیش صاحب یو هر اړخیز شخصیت دی په پښتو ادبیاتو کې، یعنی یوازې د پاکستان او د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ادب لوستی دی او دا غنه دومره تاثرات دی اخلي او مغه تاثرات په خپل ژبه کې خپل مینوالو ته دی وړاندې کوي.
فیصل فاران وایي چې استاد امیش خلیل د تخلیقي ادب تر څنګ د پام وړ سیډنیس کار هم کړي چې د هغه کاری تر نورو معاصرو لیکوالو او سیډونکو غوره وباله.
همیش صاحب چې کوم د پښتو کلاسیکي شاعرانو دیوانونه ترتیب کړي دي، تدوین کړي دي، پیدا کړي دي، بیا خپره کړي دي، هغه داسې ده چې د یو کس کار نه دی، داسې ښکاري چې دا یو پورا اکیډمۍ دا کار کړی دی. بیا د همیش صاحب د محقق په تور باندې یو بل چې کوم دی ستر زیار چې دی هغه پټې خزانې په حواله سره چې کوم هغه کتابونه لیکلي دي او هغې کې په دې حوالے سره چې کوم شکوک او شبهات یو مخصوص لابۍ له مخه د یو مخصوص نقطې نظر مخه خوارشوی دي دا غي چې کم دی په وخت پني خه مخنیوي کړی دی.
استاد امیش خلیل په خپلو خبرو کې وویل، هر هغه قام د زمکی پر مخ ورکیږي کوم چې خپل ژبه هیره کړي.
ژبه په انساني ژوند ملي تشخص د برقراره یو بې بدله داسې اعزاز دی چې انکار ترې نشي کېدی. یو دانشمن ویلی دی چې که څوک د یو قوم شناخت ختمول غواړي نو د هغه ژبه دې ختمه کړي. لری بنوزو د میاوالی میازانو ته وګوري، اړ پاړ سره پراتی یو، خو چې پښتو یې پریښوه نو پښتو هم هغه پریښوه.
استاد امیش خلیل د پښتو د کلاسیک ادب د دیارلسو تنو سرلارو شاعرانو دیوانونه پیدا کړي، بیا یې مرتب کړي او لوګدو شرحو سره یې خپاره کړي هم دي. همدارنګه یې د خوشحال بابا بازنامه، فراقنامه، طبنامه، اخلاقنامه او سواتنامه په نامو کتابونه مرتب کړي او لوګدو شرحو سره یې خپاره کړي دي. د پښتو د چاربیاتو درې ټولګې راټولې کړي او خپرې کړي دي. نو اردو او انګریزی ادب نه یې هم یو شمیر د پام وړ ژباړې کړي او د چارګل په نومې د افسانو ټولګه خپره شوې او هم یې د شاعرۍ ټولګه خپره شوې ده. له دې نه علاوه استاد امیش خلیل د خدایي خدمتګارو د غورځنګ فعال غړی پاتې شوی و چې د هغه وخت په مجلو او ورځپاڼو کې په سلګونه مقالې او تخلیقي اثار خپاره شوي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ لرو بر پښتنو د ماشوم نړیواله ورځ د غونډو په جوړولو سربیره په ټولنیزو رسنیو کې ونمانځله، خو په خیبر پښتونخوا کې لا هم پښتانه ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړې څخه محروم دي. په همدې اړه مو د تعلیم له څو تنو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې د نړیوالو نورمونو له مخې دا یو منلی شوی حقیقت دی چې ماشوم ته دې په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، خو لا هم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه او یو شمېر د نورو قومونو ماشومان په مورنۍ ژبې د زده کړو له نعمته محروم دي. له همدې امله یو شمېر پښتنو لیکوالو ته اندېښنه پرېوتې ده چې که چیرې د دوی ماشومانو ته په مورنۍ ژبې د زده کړې زمینې برابرې نشي، پښتو ژبې به د پرمختګ پر ځای په شاتګ کړی وي. همدې خبرې ته لیکوال او څېړونکی پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک مشال راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه.
ځنه قومونو قصدن داسې کار کړی دی چې پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې دی تعلیم ورنکړی شي، چې داسې ځنه خلکو په بېغورۍ باندې او بیا ټول نه غټه بېغوري زموږ پله ده چې موږ د مورنۍ ژبې په اهمیت نه یو پوهې، چې د دې کې د تعلیم څه اهمیت، د کلچر د پېژندنې، د ماحول د پېژندنې، چې د ژوند په منډه کې مقابله کې پرېس کې هر چرته بدوی پاتې وي. نو دا اوس هم لږ ډېر چې سمودې راسي په پښتنو کې دا شعور پیدا شوی، دا یو تحریک مخې ته راغلی دی د دې اهمیت ورته ښکاره شوی چې په مورنۍ ژبه کې پرایمري تعلیم ډېر زیات ضروری دی. نو د قوم په حیث که دوی ته ژوندي پاتې کېدل وي، نو په دغه اهمیت به ځان پوهېږي.
لیکوال او شاعر پروفیسر سیر منگل وایي چې تیر حکومت تر دولسم ټولګي پورې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې زده کړې لازمي کړې وي، خو اوسنی حکومت ورته پام نه دی اړولی.
عوامی نیشنل پارٹی چې کوم حکومت وو نو هغه یو دا ښکار شو چې دی په لومبی ځل د ثقافت لاړه بلا د پښتو کتابونه چو، او بل لوی کار دا کړی دی چې د ادنا کلاس نړیواله تر دولسم پورې پښتو لازمی کړل. چې اوس دا حکومت راغی د اس پاملرنه دې طرف ته ونه، اوس په کار ده چې کوم را پاسې تپوس دی، یعنی هغه دومره فرق دی لنه کار واغ سره پښتو له دا حق ورنکو، ان کو له ورکو سره کې له ورکو کوهوار لای ورکو کوستانه لای ورکو پنځه جبې هغه اومنلی چې دا منو مونږ د دې خاورې جبې دی او چې څوک پکې څه کولی شي دیو کې نو اوس په کار دادې چې زمونږ منتخب غړي هغه دې تپوسو کې چې هغه کار هغه حکومت کړي هغه څومره وخت ضایع شوی څومره پیسې ضایع شوی هغه ولې پټپ ودرېدلی دی او هغه په کار دی چې مخ په وړاندې لاړ شي.
پیښور کې د ډاکټر خان تحریک چې د تیرو نهو کلونو راهیسي په مورنۍ ژبې د زده کړو په لاره کې هلې ځلې کوي. د دغه تحریک یو تنفعال غړی عابد منیر وایي چې له مورنۍ ژبې پرته د علم حاصلول ناممکن دي.
د ژبې اهمیت او د مورنۍ ژبې اهمیت که زه ووایم نو چرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کړم دا ممکن نه ده. بل ژبه مونږ صرف د ژبې په تور استعمالولی شو چې هغه مونږ ته سم معلومات وي هغه مونږ بل ژبې په ذریعه سره بل انسان ته منتقل کولی شو. او که مونږ غواړو چې مونږ علم حاصل کړو یا بل ته علم ورکړو دا سیوا د مورنۍ ژبه کې په بل ژبه کې ممکن نه دی.
دی وایي تر هغې چې په ولس کې په مورنۍ ژبه د زده کړو احساس پیدا نه شي تر هغې به پښتانه ماشومان له دغه نعمت نه بې برخې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خپرونې په دې برخه کې د پیښور کباړی بازار ته ورزو او له یو تن هنرمند سره چې د رباب غږولو تر څنګ باجا او تبله هم غږوي او د خپل آواز خواږه هم د پښتو موسیقۍ په مینوالو ویشي.
دغه نغمه چې د رباب تاسو واورېدله د دلاور استاد غږوله. دلاور استاد څوک دی د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کیږي چې د رباب لپن سره آشنا دی دا به موږ ته پخپله ووایي مهرباني استاد.
سه بدا خو بس مونږ بچپن نه بس دا باجا تابلا رباب بس غږو او بس دا زمون رغه دې پلار نکم کړي دی نو چې بس مونږ هم کوم مغه د پلار نکو ول رغه ژوندې ساتو چې یار مونږ چې دا څومره ژوندې وي نو ښه خبره ده.
تاسو راته نو ویل چې د کوم ځای سره تعلق لري؟
سیو مون خو دې خبر جان سي سره تعلق ساتو.
تاسو مخ کې دا مو ویل چې تاسو کسب دې او پلار نکم کړي او تاسو د مشران وسه نامې دي اگر تاسو غستې شي
د سي مشران دي چې هغه دوران استاد باجا بیغه غول چې ډیر مشهور ګلوکارو په کابل کې او ټول انډیا پورې و دې پیښور کې ټول خلکو پیژندلو دوران استاد چې زمونږ نیکو.
او تاسو چې دغه رباب زکړې د دبه سو کال کیږي او د چا نماز زکړې؟
سه بدا خو زمونږ یو سرپر استاد ګلاب استاد د نظرې استاد دی درم طلب تبلا یاد کړې ده دا زمونږ د تبلې استاد دی. تاسو دا ټول لا بختیار استاد مختیار استاد تاجی استاد نو دا ټول د سیدی کا المرشا استاد تبلا چیږي دا ټول زمون په استادې کې راځي.
تاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې اواز رباب ستانه دې زده تبله دې زده د باجې دې زده ده.
او جی
دا راته وایي چې د رباب با قاعده زده کړې د چا نه کړې دا سي شکر چې دی ورته یې خي کنه
دا خو بس مون خدمت کوو د سرپر استاد او د ګلاب استاد نو په خدمت کې مون لږ پن مون سره خواري کوي هغه استادان مې هغه زه خدمت کوم په خدمت یې زده کوم.
سو کال بکیږي چې رباب دې زده کړي؟
یاره دا زما تقریبا یو دوه کال
وشو. او مخکې د نه دې سکو
نه مخکې مې باجا او غانا عام کوله فغې مې خلک بیل پیجنې پر رباب مې خلک بیل پیجنې بس تعلقات د خلکو را سره ډیر جوړیږي چې پروګرامونه مې وي.
د باجې زده کړې هم داسې په باقاعده توګه د چانه کړي؟
دا خو سه به زمونږ ګلاب استاد ترمې دې چې بلکې مترم دې او استاد مې دې
کوس یو داسې هله وکړو چې د باجې سره یو سندره زمزمه کې
نه په دوړ سترګو
د خوشحال بد بل یار برابر نه کړه د خوشحال بد بل یار برابر نه کړه په جهان کا کلی ډیر شی ډلې ډلې جان کا کلی رشی ڈل ڈال اشکان پکیلا اوشو بلے بال اشکان پکیلا اوشو بلے بال.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیزه خپرونه هم دومره و. تر بلې خپرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد اوسئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي، سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ول دې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دسپوک می سرا ملگرو منم نا بلدیم دسپوک می سرا ملگرو خوخ کلے مخدیاری راتش بڑا را کوی خوخ کلے مخدیاری راتش بڑا را کوی ہو تو فکر رات از لگاو مین دوڑا را کوی تو فکر رات از لگاو مین دوڑا را کوی یو سوک پو خوب کی راشی